د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان بد دوری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریز کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندی صفا مسهلی پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1 میلیون و تلکو اوښتی دی. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سنبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یو کارپو سره خبرې کوو.
بیباوری د خلکو او د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ واټن را منځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې واسي اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګری بندیږي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ ته پنبدانې غوړې رانیسي. زموږ تولیدات نسبت پخوا ته ډېر سوي دي.
د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوی سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. دې کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بل ورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5 کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ راوروسته 70% کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارده ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 3 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 95% کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمیرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بېوزلو خلکو شمیر 2 ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پایل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یوه مافیایي کړی ده. فقط د راځي یو ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بی باوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بی باوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوري کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی لپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بې باوري را منځته کوي. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکي امنیت مطرح نه دی، هلته چې فزیکي امنیت، هلته رواني امنیت باید د تجار لپاره یا د پانګوال لپاره مطرح اوسېږي. هلته باید د بانکو روابطو په ارتباط کې د امنیت باید برقرار اوسېږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده. ددنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت یې عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د 1-2-3 ګاونډیانو پالیسي هم دا وه چې په هر ممکن طریقې 2 ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 4 میلیارده ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د دې لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسي مثلا دا ده، ګوره، یو هیواد د یو هیواد اقتصادي ستونزه یوازې بهرنی سازمانونه نشي بیا رغولی. دلته د دولت همکاري باید موجوده وي، دلته د دولت البته قوي نظارت باید موجوده وي، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا د دنه زیاتی که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبریالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقونو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یوه برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوي او راغلي چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی و او ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل د نړیوالو ادارو غوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسی هم همه مشکلات اقتصادی
اساسی ستونزې د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. کله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه او ټاکلې خبریالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبې پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او په کور دننه بې ځای شویو افغانانو په اړه یې خبرې وکړې او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې 100,000 کسان بې ځای شوي دي او د پروسس کال تر اخیره د ټولو بې ځای شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونه تر رسیږي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5,000,000 افغانان د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندي شي. د ډیپلومات د دې کاریاو علت د مالي سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډي پي ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غني په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز راسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي، خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډی شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
The وسله پاره د ناتو په سلګونو زره سرتیری د تیارسي په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې څلوېخ سره د ناتو تر مستقیمي قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نږدې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانې د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم راغلي. په کندهار کې د پنبدانې د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایع او معدن خونبای په ورستیو کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پنبې د پروسس یو ستر فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکا کې هر څلور ساعته 225 غاټه پنبه 15 بیلر غوړي او 150 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پنبه بهر ته صادریږي خو غوړي او کنجاره په کوردن نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکي وایي له دوی څخه اوس ډیره تقاضا د پنبدانې د غړو کیږي ځکه د بهاره وارد شوي غوړي په لوړه بیه دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پوره کړي تر څو د بهرنیو غړو د وارداتو مخه ونیول سي.
د خلکو تقاضا بیخ ډیره ده. حتی موږ د دې د غوړي نسو پر کولای او غوړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کول لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه سمرته پوندنی غوړي رانیسی یا خرید کوي. موږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وته دلسوي خو د پومبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعت ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانې د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصلې ډیر څه دي خرکیږي نو اگر ازي د نیمور د پندانې څخه پمبه جلا کوو دا غسه ګټونه جوړو دا هغه سبا د چې کومه دانه پاته سي دا غسه موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چرو چې غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي دا غسه بعد پروسس کیږي بیا زی موږ خوشاله نو کومه سودا دي چې اول دي زموږ د برق مشکل راځي
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور ویش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې وروستیو کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکه ټنه پومبه پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه ودی زره ټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولاتو څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړي هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړي تقریبا 5000 ټنه غوړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د استفادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګران سی ویږي. دوه لکه دروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لیپ لاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لولې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره وسي تولید کې به یې دوه برابره زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نه سره ټکي. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې ښه و، خو اوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسد آباد شهیدان چوکي د عمومي سړک خي اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاري چولی. څوک چې پر لاره تیریږي دای لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورڅخه د یو څه اخستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډېر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار ښه و، سهار به چې پر لاسګاډي ترکاري واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډېرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شی راوړو څه تاوان شي. مخکې به څه خرڅېدله صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وایي تیر کال د کرونا او سږ کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان یې کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 15% خراب شو، تحول سره 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډله کې ته ورته ګورې دیکې تقریبا ما 50-50 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار هم نه دی زده. مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو، سرباز به معاش لرو، نو کور شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و مامور و هر دا چې وه. دا خلک بېچارهګان اوس بېخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ سودا پلورونکي وایي بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي، نو اړ دي چې د اسد آباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بل خوا خلک وایي یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډېری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسېدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورځ په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې د هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګیا دي، یو تفاهم ته پرې رسېږي او یو طرز العمل جوړوي چې د هغې د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو لاره استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیف الخامی هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسېدونکی وروره. دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېرې زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. دغه نظر تلما سره سوی ده په ټول افغانستان کې بذات له بل بشر سره نه سوی. بچای می شهید، موټر نیه ولاړ، بل ولاړ، کور نی ولاړ، زندگی نی ولاړ. زه خپل دی زه په تکلیف باندې اخته یم. می ما ټول زندگی له لاس کړ. زه خپل مریض په تخت باندې پروت وم. بچای می دیارېزې لپاره لیږلې و دی وګرځاو په نوبت کې و دراو وای نوبت تیر کړ. په نوبت کې شهید سولاله تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکه کړې ده چې تاسو خو د عریضې په خاطر راغلی و د موټر عریضه یې کوله. دا څه مشکل و د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومه ورځه چې نوبت نه راته نکېږي ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي بیا به نوروزه بعد دوی ما ته نوبت راکوي بیا به دما به د ځان عملیاته وي قسم د الله تعالی راشي ورکه ده هغه هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو خو دا شیبه د سهار 8:30 دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لارې د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وی ل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی دلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بیوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمرودو د یو کان د یوې برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قماندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومترۍ کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو څو شیبې وروسته د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړی اونیس پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي، ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغه استوګنده چې درې کال وړاندې نامزد شوه. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه یې کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي، دا اندیښنه لري چې ښایي طالبان د نوی کال د مانځنی په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې ده، خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات همدغه نوروزی شته، خو زما د قصد دولت ده چې سکل حس استونز په دې اړه ونه باسي که خلک وکړي شي هغه رسم راوچ پای ته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوی کال د دودیز جشن د نمانځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 لمریز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼه ګوڼه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې شوه، نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوې دي، خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال داش په ورځ دی یو من جلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سږ کال قیمت 500 افغانۍ ده. د پنبه یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سږ کال قیمت 1200 افغانۍ ته رسیدلی ده. دغه شان بورا مخکې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی ده.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفې وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفې هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنی د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي. ځینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو له خوا کېدونکې مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو هغوی ویلي تر خپلې وسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی په ټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لړ کې درته دا ځل له یو خوستي هیوادوال سره غږېدلی یو چې وایي ژوند دی له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
سلام علیکم. دا نور مقامات خاص کوم چې دا ازال محمود د خدای په واده د ماجرین د ریاست ته جوړ شو کی ابل راز دې تل کېلو ور دې کېلو غوا ذکر و څه څنګه د مامور د زنګون را توي وای نیمې سره نه راوړي د نیم جلې سبا څنګه فهم د بکې فریدم د خدای په واده دا کار وفي د ازال محمود ابد څه دي راځي غواړي زر مدام
زار دې سم وطنه خدای دې وساته. دا ځل سم بي دینو باندې واوخته افغانستان خلق باندې د خدای رحم وکي. بخار او شتخوري او اوس مولوي خوري د ملا ملا خوري ده. زه د کافیسا ولې تقابل سوالی نه خبرې کوم. کوم کومه کونه چې تقابل سوالی ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الخام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینما رانو چلم کې اورور د ازمز ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ته مدبر ډیر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټول نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. خو متاسفانه چې یوازې یو بې سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی اللہ مجاہد تور سی جو ورتا وو ہے چہ دا ڈالر پے وسلو تنزل سو خوڑی پشپان سو وو چہ پتنزا چاتم پشپان سو دے ملا کے تباہ کے دا سرہ کم حکومت داری رتے تا شہر والا بھاجا مر وس جہ خود لاکھ دے کی خوزر خونه په لار دی او ډالر په چینځه چې افغانې دی دا ورته سره کوم حکومت څه چې څه په مخانه سي جوړلای نه په یو دکاندار څه زور نه رسي، په تجار او سرمایدار څه زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي. ټول ملت دا دوی استي د لاس د نرخونو خبر راښه تکواله چې دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ورته ګورات خمیری کني وره دا دې تذکیرو په واره کې پښتنه لرم. د تذکیرو په واره کې موږ مشکل لري. د ورداګو د میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د ورداګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان ورداګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو دغه مشکلاتو ته رسیدگی وکړه، دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې دمږه تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حوج سره کېدلی. حتی په خارج کې دمږه پاسپورټونه راښاته کوي، وایي تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامی امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د ورداګو خطرې ساکران تاریخ لري. ورداګ بابا د موږ د ټولو ورداګو بابا و. د موږ د بابا نوم بدلوي یو میدان، یعنی یو د کرکټ میدان، یو یو ورځ دیغو نوم یې راخواسته دي په واسطه میدان ورداګو پورې تړلی دی. دلته میدان ورداګ کې جوړ کړي او د موږ چې د ورداګ بابا چې ډېر نفوس لري، ډېر پوهه خلک لري،
خبر ہے افغانستان کی تو ظلم شروع دے ارون اختر محمد په نامه باندې یو پنځه حکومت چارواکي هغه وژلای دی. طالبان غاښتي کوي چې شخصي دښمنۍ او د پاکستان سیاسي راغلي دو مختلف کړه. نجیب حکومت پاکستان سیاسي لانکا هغه پانسای ک او څه بیا هم لګیا ده. ډاکټر شوانی حکومت یې لانکا په افغانستان کې امن غواړي. د پنځه حکومت کسان یې هغه وژني.
السلام علیکم. زه خان زید مایدین او څنګه نمایندګی په تماس کیم او دا خپل پیغام زبرم. زما پیغام ګرانو مایدین او کندو اتمانو ته دا ده. خدای پاک دې فرضي صاحب دین او دنیا برابر کړي. زکه چې موږ ته کړه وخت کې سپته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د مایدین او د کندو اتمانو حقوق تر خو لاندې کوي. دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخې ته ښه هیله کوم چې دا پیغام ټول ځای نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري جو دي باري خو هلم کې سو کنه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فرض پیغام دی نه شریف دي د مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادۍ رادو کوم کدا سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولی خیف عملو ته اورورا کو خدای دی اوروانان یا زیاتره مالدار دی
زیاتر مالدار څخه اوس غریب هم ختم شو هیڅ مواد ولا که کومک شوی ولا خیمه کې ځوان کو په خدای یقین وکړه واړو اتمان شیران واړې دي هیڅ هم ولا که درازو را ډبولي د ازادي ردو نه خواهش کوم چې پیغام مونږ ته نشر کړي او ټول ازادي ردو کنه ډېر ډېر مننه استراماتو ته وړاندې کوم.
سلام علیکم زه علیم جان غږیږم په پازل غږیږم د علیم جان زوی د شټوب دی بډه خېلو نه هیله مې دا ده چې د شټوب په سیمه کې پرون تازه شوې ده اته زره اته سوه افغانۍ ورکړي دي. دا ټول خلک وایي چې دا لس پنځه روپۍ دي د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلات ته دي وړوکې ماته دي هر شی کې ماته دي چې دو بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم زه سید احمد میدان وردګ څخه نړۍ کني ولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع وا ولسم زره روپۍ اوازې دو در زره روپۍ او د ولسم زره اوازې وي وسه اته زره او اته سو روپۍ ورکړې دي. دغه هیله کېږي دغه ټو چارواکو ته ویل شي چې دغه انجینران د دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخه دي دغه کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت ونه شي د دوی زړه ته زړه دلایګري وشي. السلام علیکم
ما غام کته سو ورجانه دا سلامونه وایم حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیما دغه اسلامي امارت پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسلمان متکې سمینه یې شکیږي یعنی دغه څه خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک معلوم دي چې په وسلور سو افغاني او په درې نیم سو افغاني یو من غنم په فورانی ولې دي یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي او د حل لپاره لاس پکار شي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زما بریاوې د مرکو په لړ کې مو دا ځل خوښ کې یو اته درس کلان کس سره د هغه د بریا په اړه خبرې کړې. دا کس تورات خان نومیږي او وی له 15 کلون راهیسې په اوږدې ناروغۍ اخته دی چې کار روزګار هم ورسره نشي کولی خو ځان زکه بریالی بولی چې په ورور یې لوړ زده کړې کړي او اوس خپلو اتو ماشومانو زامنو او لورانو ته هم د زده کړو په برابرولو بوخت دی. تورات خان وایي د دې او یو شمیر نورو په هڅو او د پخواني دولت په منځګړیتوب د خوست په اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ کې د دوی قومي دښمنۍ هم پای ته ورسېده. دا هغه دښمنی و چې د تورات خان یو ورور پکې وژل شو او کونډه یې اوس د تپاتې ده. له تورات خان نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې شخصي ژوند یې څنګه دی.
والا شکر دای ژوند خو ښه دی ځکه به خور ته یو چې صبر او ملګری خدای دی. زه خپله ډېر صبر نوک سړی ما تو کال پلا الله نبی له نن ویل کوو ژوند دی تیریږي سره دې دی چې ډېر تریخ تیریږي خو بیا الحمدلله ځکه چې موږ مسلمان یو په خدای باندې عقیدا باور لرو الله په کار تکړای شي الله بي واورا جي مو اخلاص تای مو خن یا توکسي تکلیفونه نتیر دي بند از ډېر خپل کوشش وکړای دی تعلیم کوشش وکړای دی ویرونو نه وکړای دی زونو وکړای دی خو بس مو په خدای نصیب می یو کړای شکر دی ویرونو نه بتنا ته تعلیم کړای دی الحمدلله ما شومان تعلیم نه پوتی دي ځکه چې سخت دی وتلی دی ویرونو نه کوکای شو یم پلان نه کوکای شو یم نو ځین چې تو کال پلا لام ربون دی اوس خو لاش پاس هبو کوو پهل خلکو نو تعلیم زمينه چانه میکتنه د برابر کړي بل زمينه چانه د تب برابر کړي نو دا رقم ژوند دی تیریږي.
بله او تاسو وای چې اتم مان لري آیا چمتو یې چې د ورور په څیر په خپل اولادونو خصوصا لونو باندې هم زده کړې وکړي؟
اصل په سلو کې چمتو یو چې زه په ټول لونو زمونه زده کړو کوم دا خاکي په مون نشته چې لیر زینه به زده کړه کې زده کړه خور نه یی دا به زده کړې ژوند نیمګړی دی خو اوس په خل انځ خپل مریض یم او ول کې په بزور کې ګډای چلوي اتیا 500 روپۍ روري هیڅ کله دغه وچت کاله نه چې اخر ته چې نه یم وړه خدای خو پدانه قادر دی شربات ګولۍ سپن ډېر شای لګیږي ټوله یولس نفره په ویلیم دا ډېره خرڅه کې او مکتب بدلاته شته خو خپل مکتب ته به نه دی لګلی په دکیل کې مکتب ته نشم لګلی والی چې دای ګډۍ چلوي 500 هتیار پیډي ویزه ما چې ډېر به نه قرضدورای کېږي نوره یم قرضدورای او راکدیم نور هو تعلیم سل په سلو کې ز تعلیم سمو وته کې ما چې تعلیم باید هر څوک وکي یو زنه هر څوک وکي
نور دغه یو زو پراتن چې تاسو وای تاسو ناروغ یی کور کې یو زویمو په خار کې گاډی چلوي نور ماشومان مو د مکتب د سندي او کوي ول نو خوانځي وته نزي
نور مکتب سم دی نور لگم ما سبق تا چی خو نور بیا در وړه وړه دی وشایو وړ کای مدرسا کو بیا مدرسا کې بخي اغا دی تانګ و ډیر ایوا کوټا ته ول صلات یا نه پر دی تر مور ته به چې مریض به شلګ مریض وشای مدرسې نه افسر به سمو چې مکتب چې شوري شي بیا مکتب ته لور شي در وکالن وړ کای دوایام دی دریام وړ کای بیا در درې کلن دی جلکای دا غاری دی گاډ واړ دی څوک وړ ست څوک جلکای پاسته و که چاپ جوړی تو ته نږدې کېږي زه خپله مریض یم ساخ مریض یم یو کور نشم کړی تجارت مې پیږم خاکسانې پیږم ابزدادو کښې څه ته به څوک غواږ افغانستان کښې نن وای کېږي مصروف دی خدای په لیر کې تجارت پیسې نشته سره وشه چار کړی نشم چار یې واوره چار نشم کړی پنځه شپې کوله کېږي چې زه جری درو درمل خورم ورم یې په کار
و تکلیفم څه ده تاسو ته ډاکټران څه وایي چې تاسو ولې کار روزګار نشئ کولی
والله تکلیف مده تکلیف ده چې بس خدای ته معلوم دی بیا مو ته معلوم دی هغه تکلیف چې تو ته نشم ویلی ځکه خپه به ډېر شي هغه ځون تک سادو چې کله بیا ځون تک سادو دا تکلیف دی سخت خو نه یم ښینده ومنه تکلیف مو ټټر خېږي ټټر کې دارې څه حسوب دی وشه جرید یو خورم یو رقم ګولۍ دی لوکاس په نوم دي یو سل اویا افغانۍ ډبای دی لاس ګولۍ کې وي وشه هغه جدا پنځه شپې کوله کېږي چې هغه خورمه اور کدیمو سخت دردینه نه ده شیدې سخت بیگم سخت مریض یم کنی زله مده چیرته غوړي چې وړکې ګډي وچلوي وشای دا کور به موکړې دوم د تعلیم کړای وای خو به وسیته بس به واسه سړی دی الله په لیر شي خدای دې
تاسو خلک او تاسو وای تورات خان چې په همدې به وسې کوم ورور ته د تعلیم زمينه برابر کړي و کشر ورور ته او هغه اوس لپانتونه هم فارغ دی دا څنګه کیسه ده
والله شکر الحمدلله دا داس اقتصادو چا وخت زه مریض نه وم ډیر وړی کوي مو خپل غډی چلا ول اول خپل مو تعلیم کا خو مو داس تعلیم کا چې په دکیل کې مو سیال نه و مو داس تعلیم کا اوسه ترې مو په تعلیم نه خال جامه کی ول عقل فکر به شکر دی صحیح و او سلا صبر خدای تاریخ نه عقل رو کړی دی خدای چې پیدو یو ما کې رو کړی دی الحمدلله یو دا خدای برخه دو یو دا خدای برخه دو الحمدلله چې صفا سره شیخ یما صبر نو سره شیخ یما او ساز غمه ما بل سړی ته ګټه ورکوم ځون ته ګټه ورکوم دی بل سړی کور ور جوړوم ما ځون کور جوړوم نو مو ته خدای عقل پیدا کړ صحیح رو کړای وو نو کا تعلیم کړای وای زب نن ډیر په لوړ پوس نه مقرر وای ډیر خلکو ته ډیر خل به مو ونه سیر ته نوست وای خو مو خپل تعلیم دی به وسایل سو نه کو نو په وخت کې ورونو به تعلیم وکم چې مونږ خو مو کا تیر شو ورونو به تعلیم وکم وشا اوس خو هغه او چاغه کو اواز که ختم دی یو تجارت خو پیګه مبل چینه شم که تجارت پیسې نشته سره نو اوس مریضی لگا سخت شو ډیره شو ځکه اوس داره کم سات
ها یعنی پرور باندې مو تحصیل وک او اولادو باندې هم تحصیل کوي واړه خوانځي ته دی اما مشر زوی مو د دې لپاره چې تاسو کم بس یې په وجود کې ستونزه لري ناروغي لري په غو باندې کار روزګار کوي چې ورځ مو چلیږي یو بل څه چې ما تاسو پاړه واوري دل مخکل دي چې د مرکه وک هغه دا چې تاسو په خوست کې قومي جګړه یا قومي دښمنۍ هم درلود خو هغه دښمنۍ مو هم پای تر سوالې په دې کې وای چې تاسو هم وانډه درلود د دښمنۍ په پای تر رسیدو کې څه مو وکړل چې بل اخره دښمنۍ مو چې تاسو یو ورور هم پکې وجل سوې پای ته ورسول قومي دښمنۍ
باز دښمنۍ خو د غنی صاحب مختارم حکومت په داور کې پای ته ورسېده الحمدلله غنی صاحب خو کا خدای ته خو ډیر ښه سړی دی الله دې عمر وښتي د 10 بنسټیز بادشاه و خو افغانستان خو افسوس افسوس دا غدای چې روغ سړی افغانیو نه پرېږدي عقلمان سړی هوښیور سړی نه پرېږدي شل زر په تپي چې داسې دی داسې دی داسې دی لاندې جوبه خپله شخصي ګټه خلک سي زه دغه ته کسې ته خوړین شوم اوسو به نو دی غني صاحب مختارم په حکومت کې پای ته ورسېدی دوړو کومونه یې ګرا وخوست ورته وایې وې چې بس ټاک په ټاکې ورته کیس آی چې بس یو بل پېر به او جنگ به نه کوي دوا به نه وي د ختمیږي د ټولو یو افغانستان د یو مسلمان دي کاتر
بل او ستاسي وانډه پکې څومره وا ستاسي هڅه څومره وا چې د قومي دښمنۍ پای ته ورسوي ستاسي مثلا د نورو ځوانانو هڅه څومره د پام وړ وي
ولا می خو دغه سکر می خو ولا چی می خو چار به دل وای اول زب شخصیت ته وخه ما کته مد د دښمنۍ مون وای ورسکړي ځکه چې د خدای خور دو خدای ته پوت دو اوس یو ورور پدا کې مرشه شهید شاه ایو ورور ز پټول خوشنه والا کزوار کما نمو ورکو وا خدا دې کومي خبر دی صدا خلک خیا یک وتایا یک اوشور خلک ورتا ی دغه ډاکټر جای کړ چې هغه دې چې دغه دې چې مو خوره دې چې تو خوره دو ورکه دې مو پستر سجول کړ مرچې چا غاټه وکړي څوک فورمل شو نو زه څکو ممو څکو هغه څکه مو څکه ولا بل شی به څکو مو دار ورول کولول چې چې خپل ورځ بعد بر خدا خو بس دا خیر څه خو ساده نه رسیږي دا ټول څه په دان بیا رچی دا ټول څه په داک ساتو میږي چې افغانستان خبر چا ولري خو وکمن ولري دا غي وخت سبو نه وای.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده: 00422111415. شمیره بیا وایم: 00422111415.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو